د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره خونیز بهیر هم پیل کړ. خو خونځي اواز د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یوې خبرې کړي لمه کې د بکیفیت عادلانه او متوازنه ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو جوړول خبره کړې دي او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د خوښۍ او سوله ییز نوي کال هیلې کړي. د ویسټ نن په خپل ټوټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دي. هغه زیاته کړې ده چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د ښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. هغه ویلي چې هیله من ده په دې کال کې د طالبان حکومت افغان خود نجونو ته اجازه ورکړي چې کارونه او ښوونځي وته ستنې شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف یو په مارچ میاشت کې د مالي سرچینې د نشتوالي له کبله دې تړل شوی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي دي که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لسګونو غړي په تروستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګ مرستیاله پیټریشا داس مندن په بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیشن د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون داسې تصویر خپره کړي چې ښیي په کې کشیدا د پولن له سرحدي ښار څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دینی علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځلې څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
ډیر زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د نوروز مېلمه ته او کډمنو خلکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاره کې خبرات مو ترجمه کړې کړي لستون تاسو ته مقدمه کې هم یادونه وکړه. د نوروز تاریخي جشن په د سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه، دغه هېوادونه په برخه کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تفصیل شي دغه تاریخي ارزښت یې که د میلاد نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشاني شاهان و کوروش کبیر د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او نیم سوه کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټولې احساس مونږ تاسو په استناد کولی شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته، چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن د وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یادرا وروسته کې هم نورې امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې یهودیز هغه کم پر وخت باندې لمانځل کېږي، په یوه ورځ لمانځل کېږي. لکه ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې یې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ نه او د لومړۍ ورځ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځې لمانځي. البته دولتونه د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي، یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریښه یا د المانزل ریښه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدې، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه دسې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیدنونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول. هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري، ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې بیا هغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې بنت په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کیږي په مساجدو کې، په دینی مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همدا ملکیان ته دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده، او دې ته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې ایمان کوي. نور تاریخ کې وروستنی تاریخ کې مثلا دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا دوی هغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي.
بله، کور مو ودان سلامت او صحیح همت سه. وروسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا خ په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامي امارات کې دغه تهم بازار نه کوي، په هغه دغه ټیم دوی دغه مراسم ته اجازه نه ورکوي. حتی له هغه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه، او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده، او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چې وي، دا د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي، او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دي، نه پوهېږي چې دا تاسو شوي دي. تجربې ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي، دوی داسې یو احساس دي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي، بیا دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ د دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاند شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونه ته تبرانه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي دغه تشویش تزای نوی خلق نب تشویش کیدی ولکه یودنی داره تغییر جازی او یودنی خلق پریمانی کیگی بیا خلق یو که زن بگانه احساسی دی تزای باید اما پو هوای دیر چی پدی برخطی مسئولین باید لفتکار کی او خلق تزای پو هوای ورسی یا معطلات بیره بلا مهمم دل تزای چه خلق چه فکری کوی یعنی دین اول ورسی کلتور که کلتور اول ورسی دین نو که چیز دقیقه مسئله مطرح سی خلق نو پوخته سی فکر کوم دا به حل لاره لری او دیتا به ضرورت نوی چلی تا یو اختلاف نظر پیدا سی
او کور ودان ډیره مننه سلامات وسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول. خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړوي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي. د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازی د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
د دې څه شي ته اشاره وکړه جناب لیدونکي. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي موږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه، نو دی دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کي په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکوای شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا به داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنگي ارزښتونه چې دي یادت وي چې وګړیز ریشه لري او یادت وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه مثال وایم، مشرانو ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو دي چې څوک نو وایي چې هغه له دیني اړخم کوي یو هغه له فرهنګي اړخم دي چې د مشرانو احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید بېوځ شي، ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
راتلونکي. ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سعیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځئ چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله، هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی؟ په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلا تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زموږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و. مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی، دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځره چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هوا د لوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونه شکول چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو په هلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته ووایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
کابل کے اس کابل کے دروازہ نبیدا کو خصوصاً نظام پورخ کی بڑا میوی اونچے میوی تازہ میوی بڑے بازار پر اگلے ہوئی اور خلق گنا گنا جم پہ دیا تھا وہ کابل ہفت میوا بھی مشہور ہے اور نوروز تب تقریباً مخ کی کله چې موږ بازار ته راغلو لاړو دلې حتمیوي جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسمنه دغه ګڼدونه شته او نه هم هغه حتمیوي چې بل څه دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه تاریخی نظر البته اکثر ځوانان سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطحې ټیټه وه او په نالوست وو هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرې تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي، خدای وکړه خو جیګر او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي. نو خلکو به کو هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله یې ونه شو کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپار.
یا لکھ مرا پیدا شدہ بہار چھپا ہر لوری ملک لو گلزار دا دسپر لی گلونا دیر پهر در رنگشتا دسپر لی گلونا دیر پهر در رنگشتا ولی سرلالا دلا پکی آوسار ولی سرلالا دلا پکی آوسار تمہارا پیدا شدہ بہار جی پہر لوری مل گل گلزار